بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي رادیو خبرونې ته شراغ لاست وخت د افغانستان د غرمې دولس بجې سوې. نن دوشنبه د ورید دوهمه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ له 28 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې میر احمد ساپای پر مخ وړي. افغان حکومت وایي هغه ورځ چې د پوځ هلیکوپټر سقوط وکړ، د وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هیڅ نظامي عملیاتو پلان نه و. د دې تفصیل به وروسته په دې خپرونه کې واورو. د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال له نړیوال فدراسیون غوښتي چې د 2022 کال د نړیوال کپ پر کوربه قطر د فشار راوړي چې د کډوالو کارګرانو حقونو ته پام وکړي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د ولسمشر لومړی مرستیال په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د الوتکې نسکورول یو څرګند جنایت بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه له اروپایي متحدانو سره په بروکسل کې خبرې وکړي او د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر د فشار راوستو غوښتنه کړې څو د کډوالو او کارګرانو وضعیت ښه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د یوې الوتکې نسکورول یو څرګند جنایت بللی. ښاغلی صالح نن په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، په بیسود ولسوالۍ کې د پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوي. د ملي اردو څرخي الوتکه د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې په بیسود ولسوالۍ کې نسکوره شوه. امرالله صالح په پیښه کې د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د 5 غړو مړینه یو څرګند جنایت وباله او د عملانو د مجازاتو غوښتنه یې وکړه. په بیسود ولسوالۍ کې د یوې وسلهوالې ډلې د قمندان عبدالغني علیپور پلویانو ویلي چې د الوتکه ښایي د دوی لخوا نسکوره شوې وي. له دې پیښې وروسته دفاع وزارت د علیپور د وسلهوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې دغو وسلهوالو ته د مرجوبلې د اوښتو خبرونه هم ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، بلینکن به سبا او بل سبا چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې برخه واخلي او د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره به هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې بروکسل ته د سفر پر مهال به بلینکن په افغانستان کې د ناټو پر رول، د تروریزم پر ضد پر مبارزه او همداراز د چین، روسیې، سایبری امنیت، اقلیمي بدلون او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بلینکن د سفر په درشل کې ویلي و چې واشنگټن د ناټو له متحدانو او نورو شریکانو سره په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه له نږدې مشورو ته ژمن دی. په نیمروز کې د کمال خان بند د پرانیستنې مراسم چې ټاکل شوی و نن ترسره شي د 2 ورځو لپاره وځنډېدل. د نیمروز چارواکي وایي دا بند به د چهارشنبه په ورځ پرانیستل شي او دوی وایي چې ولسمشر اشرف غني به یې د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د نیمروز د ولی ویاند رحمت الله عمری ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بند د ګټو په اړه وویل:
دیوار استنادی این بند 16 متر
ده. دغه بند استنادی دیوال 14 متر لوړوالی لري. دا بند 2188 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي. د دې ترڅنګ دا بند کولای شي چې 9 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي.
کمال خان بند چې د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی، لسګونه زره هکتار شاره ځمکه هم خړوبولای شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د کاناډا یو پخوانی ډیپلومات مایکل کوفریک نن په چین کې د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي. د قضیې د اوتاوا او پیکینګ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. تیره جمعه د یو بل کاناډایي سوداګر مایکل سپاور محاکمه چې د بندو دروازو تر شا وه پای ته ورسېده. سپاور د 2018 کال په دسمبر میاشت کې د کوفریک له توقیف وروسته نیول شوی و. د دغو کاناډایي وګړو نیول کېدو ته تر ډیره د کاناډا لخوا د چین د ټکنالوژۍ د کمپنۍ هواوی د مالي مسؤولې مینګ وانژو د نیول کېدو په ځواب کې د سیاسي غچ په سترګه کتل کېږي. وانژو د 2018 کال په دسمبر میاشت کې د امریکا په غوښتنه ونیول شوه. د کاناډا او نورو لویدیزو هیوادونو ډیپلوماتانو ته اجازه نه و چې د سپاور په محاکمه کې حضور ولري. د دې علت امنیتي دلایل ښودل شوي وو. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي دي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي چې د کډوالو او کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي. د سازمان په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي قطر د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب د امتیاز له ترلاسه کولو وروسته د پرله پسې څیړنو په غبرګون کې په تیرو څو کلونو کې یو لړ مثبت اصلاحات راوستي، خو زیاتوي چې دا اصلاحات ډیر وخت په سم ډول نه عملي کېږي او په نتیجه کې زرګونه کډوال او کارګران لا هم استثمارېږي او ناوړه چلند ورسره کېږي. امنیستي د فیفا مشر جیانی انفانتینو ته په یو څلور مخیز لیک کې غوښتنه کړې چې فیفا باید سمدستي ډاډ ترلاسه کړي او مشخص اقدامات وکړي څو دا خبره یقیني شي چې نړیوال جام په قطر کې ډیره کډوالو او کارګرانو ته دایمي مثبت میراث پر ځای پرېږدي. په قطر کې اقتصادي فعالیتونه تر ډیره د آسیایي او افریقایي هیوادونو پر نږدې 2 میلیون کډوالو او بهرنیو کارګرانو متکی دي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پوځ د یوې هلیکوپټر تر سقوط وروسته په دغه سیمه کې نظامي عملیات لا روان دي. د الوتکې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ په شپه کې په بهسود ولسوالۍ کې سقوط وکړ او چارواکو د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د 5 غړو د وژل کېدو خبر ورکړ. د نوي کال په مناسبت د کروندګرو فستیوال پیل شوی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال له نړیوال فدراسیون غوښتي چې د 2022 کال د نړیوال کپ پر کوربه قطر دی فشار راوړي چې د کډوالو کارګرانو حقونه دي حقونو ته پام وکړي. په نړۍ کې د توپیري چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقې په نوم اونیس پروګرام خپریږي. د کمال خان بند د وری په څلورمه چاری پایلیږي. پر دې موضوع په دغه پروګرام کې خبرې شوي.
دغه بند د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ارزښت لري. د دې ترڅنګ 1400 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي او د 250 میلیونه متر مکعبه اوبو د ذخیره کولو وړتیا به ولري.
د دغو او نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسی ازادي راډیو اوري. د میدان وردګو والی وای علي پور او ډلېل خپل ځای د بهسود لمړی حصے ته تشدیدل دي. مرکزی قرارګا او ځنی پوسټي لمنځتللی دي. د افغانستان دفاع وزارت وای له هم د علي پور پر وړاندې عملیات روان دي. د پداسې حال کې د چتو ورځې وړاندې د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د افغانستان دفاع وزارت هلیکوپټر وبشتل سو او لکبلې نه تنه په څلور چې څلور یې د پوز پیلوټان وو ووجل سول. دفاع وزارت ویلي چې یاد هلیکوپټر د علي پور د وسلوالو وشتلې ده. که څه هم قومندان علي پور دا نه دی ویلي چې د یاد هلیکوپټر په نسکورولو کې لاس لري، خو ویلي دي چې د جګړې پر مهال هر څه پیښیدای شي. نور په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګ ولایت بیسود ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت یوې هلیکوپټرې تر نسکورېدو وروسته په دغه ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د میدان وردګ والی عبدالرحمن طارق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال علي پور هغه سیمه ییز قومندان چې دغه هلیکوپټر پر رانسکورېدو تورن دی له خپلې ډلې سره د بیسود لومړی حصے تښتېدلی دی. خاغلی طارق دا هم ویلي چې د علي پور مرکزی قرارګاه او ځینې پوستې لمنځه تللي او په خبره یې هغه په سلا هم د امنیتي ځواکونو لټه روانه ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې لا هم په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. نوموړي دانه دی ویلي چې تر دې دمه د دې عملیاتو لامل څومره تلفات وختي خو تیر ورځ دغه وزارت په وخت پر کړی اعلان کې ویلي و چې د ملي اردو په یو هوایي حمله کې د علي پور دولس وسلوال وژل شوی دی. هڅه مو وکړه علی پور ته نږدې کسان او د سره په دې اړه خبرې وکړو، خو دمګړې د نوموړي د کسانو ټلیفونونه بند. خو عبدالغنی علی پور د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه پیښې په اړه ویلي وو چې یو جنگي وضعیت چې کله پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي، یا به کسان وژل کیږي، یا به ټانګ یا کور اور اخلي، په دې ځای کې معمول خبره ځکه ده چې د افغانستان دولت پر دوی باندې حمله کړې وه. خوله دې وړاندې د غیر مسؤولو وسلوالو د دې قومندان ویان ویلي وو ښایي دغه هلیکوپټر د دوی وسلوالو ویشتلی وي. بلخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسیال امرالله صالح تازه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پیښې په شپه د امنیتي ځواکونو له لوري هیڅ ډول عملیات نه پلان شوي. نوموړي دا هم په خپل دې فیسبوکي پوسټ کې لیکلي دي چې دغه پیښې ته قومي رنګ ورکول غلط کار دی او هیڅ ډول اساس نه لري. نوموړي ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هیڅ وخت نه په پټه او نه هم ښکاره د هیڅ قوم په اړه د عملیاتو امر نه دی ورکړل شوی او نه به هم کله ورکړل شي. د دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت چارواکو هم ویلي وو چې په دغه شپه چې هلیکوپټر ویشتل کیږي، ترانسکور کیږي، هیڅ ډول عملیات نو پلان شوی او د دوی دغه هلیکوپټر الته د ټپیانو د انتقال په هدف باندې سیمې ته تللی و. عبدالغنی علی پور چې په قومندان علی پور هم مشهور دی، 1990 ویل مریض کال کې په قوس میاش کې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو. خو په خبرګون کې په پلازمینه کې د مظاهرو او ګډګوډۍ و نه وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب او ملاتړ لبند خوشی شو. بله ملاله جان،
ډیره مننه. اوریدونکو تاسو واوریدل چې د میدان وردګو والی ویلي چې قومندان علی پور او ډله یې لخبل ځای د بیسودو لومړی حصې ته تشتیدلې دي، او دا ورسته له هغه چې په د سیمه کې د نظامی عملیات پیل شوی، او عملیات ورسته له هغه پیل شول چې د افغان پوځ یو هلیکوپټر ووشتل شو، او په دې هلیکوپټر کې نه کسان چې د پاوز څلور پیلوټان هم پکې شامل ول او وجل سول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو ازادي رادیو ووري. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه.
په کابل کې د بزګر ملي ورځ په مناسبت د کرنیزو محصولاتو لوی نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې په 1990 لمریز کال کې د کویت 19 وبا لامل د بزګر جشن او نندارتون ونه شو، خو دا ځل د بزګر میله او د کرنیزو تولیداتو 15 نندارتون د کابل په بادام باغ کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو او سفیرانو په موجودیت کې پرانستل شو. په دغه نندارتون کې 258 غرفې دي چې پکې کرنیزې توکي لاسي صنایع نندارې ته خودل شوې. نوموړي ویل چې تمه ده په دغه نندارتون کې د پام وړ قراردادونه ترلاسه شي چې د بزګرو اقتصادي ځان بسیاینې لپاره به ګټورې پایلې ولري. له بلې خوا ولسمشر غنی نن د بزګر ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د بزګر د ملاتړ په موخه د بازار موندنې او د مناسب داخلي او بهرني مارکیټ په برخو کې منظم پروګرامونه لري. ښاغلي غنی ویلي دا پروګرام به د دې لامل شي چې د بزګرو محصولات په مناسب وخت کې مارکیټ او بازار ته وړاندې شي. ولسمشر غنی په خپل پیغام کې ویلي ډیر شر با کمال خان بند چې د کرنې وده او اوبو لګول کې مهم رول لري پرانستل شي. ښاغلی غنی وایي افغانستان باید په بیلابیلو برخو کې د کرنې د منظمو برنامو په لرلو سره په ځان بسیا شي. او د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي ناامنۍ او کورونا ویروس تر ډیره د کوچني کاروبار خلک او کارګر اغیزمن کړي دي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال تر نیمایي ډیر کوچني کاروبارونه زیانمن شوي او یا په ټپه درېدلې دي. نوموړي وویل چې لوی کاروباریان په کوچنیو کارونو مستقیم اغیز لري، او دا مهال ډیری پانګوالو د ناامنۍ له امله خپلې پانګې بهر ایستلې دي. د دوی په وینا ناامنۍ او د بنسټیزو پروژو نشتوالی د کاروبار کاروبار پر وړاندې له جدي خنډونو څخه دي. د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو د خصوصي سکتور پانګوالو او صنعتکارانو په کاروبار هم منفي اغېز کړی. د دوی په وینا که چیرې په کابل او نورو ولایتونو کې امنیتي وضعیت همداسې دوام وکړي، ډیری پانګوال به له هېواده بهر ووځي. خو افغانستان د کورنیو چارو وزارت بار بار ویلي د سوداګرو د امنیت ساتل ورته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅه کوي.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو پر کوربه هیواد قطر د فشار راوړي چې په دې هیواد کې د مهاجرو کارګرو د کار حقوق ښه کړي. قطر چې د کاري ځواک په سلو کې 15 مهاجر کارګر جوړوي، د دغو لوبو لپاره د استډیومونو، سړکونو او عام ترانسپورت پر پروژو کې لویه ونډه لري. د بشري حقونو ډلو له ډېرې مودې راهیسې پر قطر انتقاد کړی چې په دې هیواد کې له مهاجر کارګرو څخه ناوړه استفاده کیږي او ورسره بد چلند کیږي. نور تفصیل نوریاس نوري څخه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن په یو بیان کې ویلي چې که څه هم قطر له هغې وروسته چې د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب خپل کړی، په وروستیو کلونو کې د کار د شرایطو د ښه کولو لپاره یو لړ مثبت اصلاحات راوستي، خو اکثره دغه اصلاحات سم نه عملي کېږي او له په زرګونو مهاجر کارګرو څخه ناوړه استفاده او ورسره بد چلند دوام لري. په هغه څلور مخیز لیکي چې امنیسټي انټرنیشنل د فیفا مشر گیانی انفانتینو ته استولی د فوټبال له نړیوال فدراسیون څخه غوښتل شوي چې جدي او کوټلي اقدامات دي وکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې د فوټبال دغه سیالۍ په قطر کې د ټولو مهاجر کارګرو لپاره یوه مثبته او تلپاتې پایله له ځان سره ولري. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د فوټبال د نړیوال سیالیو د تنظیمونکي په توګه فیفا مسؤلیت لري چې دا مسله یقیني کړي چې د دغو لوبو د تیاریو او همیې د ترسره کولو په مهال د بشري حقونو درناوی کېږي. قطر زخت زیات د آسیایي او افریقایي هیوادونو په شاوخوا 2 میلیون کارګرو پورې تړلی دی چې دا د دې هیواد د ټول کاري ځواک په سلو کې 15 جوړوي. دغه کډوال کارګر د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د سټډیومونو، سړکونو او عامه ترانسپورت په ګډون په بنسټیزو سترو پروژو کې لویه ونډه لري. دغه کارګر به همدا شان د دغو لوبو له پیلېدو سره د خدمتونو په وړاندې کولو کې هم کلیدي ونډه لري. قطر چې د تیلو بډایه زیرمې لري، په وروستیو کلونو کې د کار د شرایطو د ښه کولو لپاره یو لړ اصلاحات وروسته له هغې عملي کړل چې نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت څارنې ته جدي پام واړاو. دا وروسته له هغې چې د بشري حقونو ډلو وموندله چې د مهاجر کارګرو په وړاندې ناوړه چلند او له هغوی څخه ناوړه استفاده کیږي. د اصلاحاتو د یو قانون له مخې د مارچ له 6 وروسته میاشتنۍ تنخواه به له 250 ډالرو کمه نه وي. دغه راز د کارونو مالکان به مکلف وي چې کارګرو ته ډوډۍ او سرپناه برابره کړي یا یې معادل پیسې ورکړي. قطر دغه راز د 2019 کال په اکتوبر کې د کفاله په نوم هغه جنجالي سیستم هم لغوه کړ چې د نورو شرطونو تر څنګ یو کارګر د خپل مالک له خوښې پرته له هېواده نه شوی وتلی او نه هم خپل کار بدلولی شوی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي که څه هم په قانون کې دغه نوي بدلونونه له دې سره مرسته کوي چې یو کارګر په اسانۍ له خپلو مالکانو چې خور څخه ناوړه استفاده کوي ځان خلاص کړي، خو هغه په خپل وار بد چلند ډېر نشي کمولی. امنیسټي انټرنیشنل په قطر کې د کارګرو د حقونو د ښه کېدو لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې برتانوي ګارډین ورځپاڼې د روان کال په پیل کې راپور ورکړ چې په قطر کې له 2010 کال له هغه مهاله چې د هېواد 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو کوربتوب خپل کړی، د هند، پاکستان، نیپال، بنګلادیش او سریلانکا 6,500 مهاجر کارګر په دې هېواد کې مړه شوي دي.
سر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی راډیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسی ازادي رادیو اوري. په کندوز کې د کرهنی او مالداري ریاست چارواکي او د غراز باغوانان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د لیمو د باغونو شمیر زیات شوی او حاصلات یې هم ډیر شوي دي. په دې ولایت کې هغه کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو څخه خوشاله دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کندز ښار په چلمزار سیمه کې د لیمو د ونو یو نوی رسیدلی باغ دی چې شاوخوا د لیمو اویا ونې پکې دي. څلوېښت کلن محمد الله دا باغ په یو جریب ځمکه کې جوړ کړی او له سږني حاصل یې خوشحاله دی.
لیمو په کندز ولایت کې ډېر زیات کرل کېږي چې ډېر ښه حاصلات ورکوي. یو ونه تر اته منو تر لس منو پورې حاصل ورکوي. تېر کال یو منې په پنځه سوه افغانۍ خرڅېدل او سږ کال په اته سوه افغانۍ و. چې د سړې خونې شتون ولري دغه لیمو سره ټول وړی به خلک تازه لیمونه ګټه پورته کوي.
په کندز ښار کې د تازه میوې سوداګر نجم الدین هم وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو حاصلات زیات شوی دی. نوموړي راته سږ کال په دې ولایت کې د لیمو د بیو په اړه وویل.
سیم امسال به خاطر که بازارای ما خوب بوده این بازار باز خصوصا لیمو. همی لیمو که هستم ویتامین سی دارن مردم بیشتر.
سه کال زموگ ده میوو بازار خوب و پا زنگری توگه ده لیمو بازار زکه لیمو ویتامین سی لری او خلکی ده کرونا ویروس لپاره کروی. موگ یو من لیمو پا پینزه سوا او شپک سوا افغانیو پیرو او اخه کسان چی لیمون تخه لیمو اخلی او نور و ولایتونو تا انتقالوی خایی هاگوی یو من بازار او پینزه لسوا افغانیو و پلوری.
د ولایت د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې د لیمو باغونو په کندز ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دا مهال په دې ولایت کې په پنځه څلوېښت هکتاره ځمکه د لیمو باغونه ولاړ دي. د ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي چې پخوا کلونو کې به دوی د لیمو نیالګي له تاجکستان څخه راوړل، خو اوس له کندز څخه د هیواد نورو ولایتونو ته د لیمو نیالګي وړل کېږي.
ریاست اداره زراعت محلی هم سعی و تلاش کرده قسمت ترنینګ دادم اینا که چگونه استفاده میشه، چگونه کشت میشه.
د کرنې ریاست د لیمو د باغونو جوړولو، د لیمو د نیالګیو کینولو، د نیالګیو ساتلو او د حاصلاتو راټولولو په اړه کروندګرو ته کره پوهاوی او ټرینینګونه ورکړي دي او کروندګر هم د لیمو له باغونو څخه راضي دي. موږ پلان لرو چې د لیمو باغونه نور هم پراخه کړو.
نوموړی زیاتوي چې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خانآباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلایزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علیآباد ولسوالیو کې موجود دي. د کندز کروندګر له دولت نه غواړي چې د دوی نور کرنیزو محصولاتو ته د مناسب مارکیټ تر څنګ معیاري سړې خونې جوړې کړي تر څو کرنیز توکي خراب نه شي. په کندز کې باغداران د لیمو له حاصلاتو داسې محل خوښي کوي چې په دې ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرله پسې جګړو د کروندګرو او باغدارانو په ورځنیو چارو ناوړه اغېزه کړې او ګڼ باغونه د جګړو په سیمو کې بې باغوانانو پاتې دي. د کندز کروندګر وایي که جګړه نه وي نو د کندز ځمکه د لیمو په څیر د ګڼو نورو میوهدارو ونو او بوټو د پاللو او د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره له هر پلوه مناسب شرایط لري چې نه یوازې د کندز بلکې د نورو ولایتونو د خلکو اړتیاوې هم پوره کولی شي.
د پیړۍ هیلې.
سلامونه نیکی هیلی دی ازادي رادیو ګلالیو اوریدونکو او همکارانو ته وړاندې کوم. مبارز خرو ټایم له پکتیکا سروبي ولسوالۍ نه زه د ښوونکي په حیث دنده اجرا کوم او زما نظر همدا دی چې تیره څوارلسمه پیړۍ چې وه لومړی د ټولو جهانیانو دپاره یا د ټولې نړۍ دپاره چې کرونا وبا کې راغله ډېره خونړۍ پیړۍ وه او د افغانستان دپاره خو ډیره زیاته خورد نړۍ وه ځکه چې یو کرونا وبا او بل تیر څو لسیزې جګړې وې چې دا پیړۍ ډیره زیاته خونړۍ کړې وه او راتلونکي پیړۍ ته زیات خوشبین یو. علت یې همدا دی چې نور به موږ انشاءالله د سولې په ټغر باندې ټول افغانان وروڼه سره کښېني او نور به په امن کې ژوند کوو. ډېر ورته خوشحاله یو او هیله م هم دا ده چې دا پیړۍ د ټولو افغانانو دپاره د ټولو مسلمانانو دپاره د سولې، امن او د دوی د بشپړه د ژوند جوړېدا پیړۍ.
تاسې ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو پزړه پوری موضوع مچان د دې سربیره چې له کثافاتو سره یې سروکار دی ځان هم پاکوي. د دې حشرې د سترګو دید استثنایي دی خو سرعت یې بیا داسې نه دی. د برایټ سایډ په نوم له امریکا خبرېدونکې ویبپاڼې په دې اړه یوه څېړنه کړې ده چې جزئیات یې له احمد شیبر څخه اورو.
مچ داسې ساده حشره نه ده لکه موږ تاسو ته چې ښکاري. کله چې تاسو ورته ګورئ ډېر کله خپلې پښې، ځان، سر یا وزر مشي. دی دا د دې لپاره نه کوي چې کوم ځای خارش کوي، دی دا د دې لپاره کوي چې ځان له چټلویو پاک کړي. له بیولوژیکي پلوه د پښو پاکېدل د مچانو لپاره ډېر مهم دي. که د مچانو پښې پاکې نه وي، دوی دا تشخیص له لاسه ورکوي چې یو ځای کښېني او وپوهېږي چې دا خواړه دي که نه دي. د پښو سنسیرونه له مچانو سره په الوتنه کې هم مرسته کوي. د مچانو د پاکېدو مسأله د دوی د مرګ او ژوند مسأله ده. مچ ځان په پښو، وزرو او حتی سترګو چې باڼه نه لري پاکوي. همداراز ورپورې نښتي شیان په خوله ایسته کوي. د څېړنې له مخې مچان د انسان په څېر په دې پوهېږي چې خواړه خواږه دي، تروه دي، خوندور دي که بې خونده. خو توپیر دا دی چې انسان د یوه خوندور شي تر څکلو مخکې شاید هغه له بوی څخه خوند واخلي. مچ د وزرو او پښو په مرسته د خوړو خوند احساسولی شي. مچان چې کله پر خوړو کښېني، سره له دې چې سنسیرونه یې معلومات ورکوي چې څرنګه خواړه دي، خو بیا یې هم څکي چې ډاډه شي. د څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې شاوخوا 1.5 لک ډوله مچان شته. که چېرته دا له مرغانو سره پرتله کړو، نو په نړۍ کې څه باندې 3400 ډوله مرغان دي. مچان تیز ښکاري، خو څېړنه څرګندوي چې یو مچ په 1 ساعت کې 4.3 مایله سفر کولی شي چې دا د انسان له پلي تګ سره برابره اندازه ده. خو مچ د سترګو په واسطه ځان له خطره ساتي، او د مچ سترګې په یوه وخت 360 درجې زاویې په اندازې سیمه ویني، شاته یې هم که څه وي لیدلی شي. د څېړنې له مخې مچان د نړۍ لپاره ضروري دي، ځکه چې نباتات القا کوي او کثافات مصرفوي. که چیرته مچان نه وي، دومره کثافات له منځه نشي تلی. ځینې څېړنې ښیي که مچان نه وای، نو چاکلیټ به په نړۍ کې نه و. یو ډول ځانګړي مچان دي چې د کاکاو نباتات القا کوي.
ستاسو له پیغامونو
مشکل می داره وی چی دازمان مشکل داره مسلین که روار سوی ده تسلط علی وزارت چی دی ده مسلین لفاره با داداشه اوالا کری دی کارچون او تا جور کری ده بانسه مانوال تندش پر رمیاشتی که مسلین تا اتر لساو افغانی یا 2000 افغانی با داداشه وار که ده دوی اصلی حق چی دی اتر لساو افغانی رمیاشتی ده مگر دی پا 55 رمیاش که 2000 افغانی با داداشه وار پاوالا که مسلین بیر سخت مشکلات سر مخامستی لینی نیست همدارنگ مسئله پر هم دیردی ندیم کنی پر وقت بانگ به دلیشه و تاوالا کردی مورد آوات المسلم پر ورسی دیر داشتی منانا
مدستان ولایت محمد مدنی ازادی رادیو سر پتماس که ما زه غواړم چې دغه د تذکرو په اړه خبرې وکړم. دغه کوم الکترونیکي تذکره چې په افغانستان کې د دې توضیحات شروع دي، د افغانستان د ملي احصایې اداره چې کوم دغه تصمیم نیولی ده چې د 400 اقوامو دغه قوم نوم چې دی په لیست کې شامل کړي، دا یوه ښه پریکړه ده. که د اقوامو قوم که ذکر کېږي، نو باید دی کې تبعیض او توپیري چلند باید ونه شي، ځکه په افغانستان کې هر وګړي هر قومونه دا حق لري چې باید هغوی خپل تعارف ذکر کړي. نو زما په نظر باندې دغه 400 اقوامو چې دغه نومونه په تذکره کې ذکر کېږي، نو دا یو ښه پریکړه ده. او موږ دغه پریکړې ته په درنه سترګه ګورو، په دې هیله چې حکومت په خپل دغه دریځ باندې او خپل دغه تصمیم باندې جدي او صادق واوسي. والسلام علیکم.
زه سید محمد یم، له هلمند د دېش ولسوالۍ څخه درسره په تماس کې یم. وروره، د هلمند، د هرات او د کندهار دا لوی عمومي لار چې د وروره دا بېخي خرابه ده. هره ورځ د موټران به چباس دي، دلته موټر چباس وي، دلته موټر په چباس وي دي. زه هیله لرم چې دغه لاره جوړه او روغه شي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. تاسې ازادي راډیو اوري هغه ځینی پیغامونه مو واوریدل چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلي دي. تاسو له تماس څخه مننه چې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه پرېږدي. تاسې د ازادي راډیو پښتو خپرونه اوري او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز پروګرام خپریږي چې د دې پروګرام موضوع هم د کمال خان پر بند باندې ده. په دې پروګرام کې پر دې خبرې کېږي چې د کمال خان بند دورې په څلورمه نیټه پیلېږي. د پروګرام دوهمه نیمایي کې یو